د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړې.
ډېره مننه محترم مفتي صاحب، که مو خوښ وي را به سود اوریدونکو ته لور.
مهرباني وکړئ قاری صاحب.
بله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای مو لیک نیولې ده؟
اخترجان د نایچار څخه خبر کوم.
اخترجان صاحب،
د جواب څخه د مولوی صاحب څخه
مهرباني.
زما محترم پر دغه درې رپټراو باندې مولوی صاحب الحمدلله شروع کې مر سبحانك اللهم د ستو سره شروع کو کڅ څنګه وکو.
شه محترم مفتی صاحب، تاسو د اختر جان ورور پرسنه واورید، مهرباني وکړئ که تاسو ته شریعي جواب وایس.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې ښه خبره دا ده چې امام هم سبحانك اللهم ووایي او مقتدی یې هم ووایي. که چیرې پاتې سي کم شرعي نقصان تراوه ته نه رسیش، ځکه سبحانك اللهم ویل د لوی سره څخه په هر منځ کې سنت دی، او په تراوه کې بیا ځینې سهولتونه نور سته چې په عام المنځو کې ورته نسته. درر الحکام لیکي قوله الا ان يمل الا ان يمل القوم فحينئذ يتركها اقول المختار ان لا يترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثناء الاستفتاح. درر الحكام جل اول صفحه يوصل شل تبع دار احياء الكتب العربيه بيروت. حاصل دا چی کئی ووایشا کزنی پاتسی و تراوت نقصان نرسی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، راجو بل اوریدون کتا. بله
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میره بانی خپل نمرا وشیس او دکم ازای مالک نیوالی دی؟
مانم جمیل احمد دی، نو من سره می د سماس سره نیولی دی.
جمیل احمد صاحب، در تر سره اغلاس و یو خلاصون در خبرونه د مهرباني وکي د مفتي صاحب سره مخکې سره
مننه تاسو هم سره اغلاس و د شاغلی اجمالی صاحب سره د پښتنه ده چې د یو چا پر بل چا باندې پیسې باندې دا باور دی لري چې دا نفر دا پیسې نه لري، او دی ورته وایي چې دا پیسې ما تا ته تر پخښلې چې په زکات کې ونیسه. آیا دا زکات صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟
جمیل احمد صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه. ستاسو پوښتنه واورېد. سلام محترم مفتی صاحب، تاسو د جمیل احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که د یو چا پر بل چا پیسې باندې وي او دی ورته ووایي چې زما هغه پیسې در باندې دي، هغه په زکات کې قبول کړه، دا زکات نه صحیح کېږي. بلکې داسې دې وکړي چې د زکات پیسې دي و هغه کس ته ورکړي، کله چې هغه په زکات کې قبض کړلې بیا دې ورته ووایي چې وروره، زما پر تا باندې دومره قدر قرض دی، هغه پیسې راکړه. او یا دې هغه ته ووایي چې وروره، زما پر تا پیسې باندې دي، ته ولاړ سه د یو چا سه په قرض واخله، ما ته راوړه، زه به یې په قرض کې درسه واخلم، بیرته به یې په زکات کې درکړم. پر دغه طریقه باندې ضایع کېږي او پر هغه طریقه باندې نه صحیح کېږي. په تاوای هندیا جلد شپږم صفحه 391 کتاب الحیل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، بل اوریدونکو یې اورو. بله،
څنګه په خیریه؟
سلامت اوسئ. مهرباني خپل نوم را وښایاست او د کوم ځای په تماس کې یاست؟
احمد سلیم یم، د سپین بولدک څخه در سره په تماس کېم.
محمد سلیم صاحب، د بولدک څخه ښه راغلاست. د خلاصون در خبرونه د مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره مخ خپله شریعي پوښتنه مطرح کړئ.
مولوی صاحب زما دغه پوښتنه د موږ یو ټریکټر دی معنا د یمې د زمینداری دپاره دی یو بلابود دی دا بلابود ټریکټر باندې زکات کیږي که نه کیږي؟ مولوی صاحب زما دا پوښتنه ده.
محمد صلیب صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد سلیم ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې هغه ټریکټر چې تاسې کار په کوئ پر هغه خو زکات نشته، او دا بل ټریکټر دا که مو چیرې د تجارت دپاره رانیولی، یعنې دا چې د دې دپاره مو اول ورځ رانیولی چې دا ټریکټر به موږ ته ولاړ وي چې کله یو 15 روپۍ راوګټلې بیرته به یې خرڅوو، نو دغه ټریکټر د تجارت مال دی، زکات ورباندې شته. او که مو د تجارت دپاره نه یې رانیولی بلکې د دې دپاره مو رانیولی چې ولاړ دي یو وخت به لا په ښه راشي، که یې کار کاوه ښه تر ښه، که نه یې دغسې دې ولاړ وي، تجارت مو نیت نه وي. که مو تجارت پکښې نیت نه و، دغسې د خپل ځان دپاره مو رانیولی وو، یا مو د دې دپاره رانیولی وو چې یو وخت به لا په ښه راشي، نو په دغسې صورت کې زکات ورباندې نشته. فتاوای هندیا کتاب الزکات الباب الاول جلد اول صفحه 102، ردی محتار جلد دوم صفحه 212، تبع اچ ام سعید بحر رائق جلد دوم صفحه 204، تبع ام اچ سعید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب رازو دبل اوریدم کی پلور. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، زما سلامونه قبول کی.
خیر اوسې، سلامت اوسې. مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای مالک نیولې ده؟
اجا غاجان یم د پیرو کلاچی څخه.
اجا غاجان صاحب د پیرو کلاچی څخه در سره غراس وای، اخلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سم خپل سره پښتنه مطرح کړئ.
شریف شتري می دغه د وشتم په شپه باندې مجل منس کوو د سلایت سپیده په جمعات، نو دغه مولوی صاحب څخه می دغه پښتنه ده چې دغه اوس په جمعات باندې ښه دی که موږ یوازې وکړو؟
اجا غاجان صاحب ستاسو شریف پښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمتالله. محترم مفتی صاحب، تاسو د اجا غاجان ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته سره جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا عامه قاعده د ټولو فقهاو ده چې د تراوه بغیر نور هر نفلي لمونځ دا په جماعت کول مکروه دي، نو لهذا صلاة تسبیح په جماعت کول مکروه دي. مراقب الفلاح لکی والجماعة في النفل في غير التراویح مکروهة. مراقب الفلاح شرح نور الازاح کتاب الصلاة باب الوتر واحکامه صفحه 308، کدا فی رد مهتار جل اول صفحه 308، کدا فی فتاوی محمودیه جلد اوم صفحه 252. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب ورزو بل اوریدون کتا. بله
السلام علیکم
و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
الحان د دانو رسالې سره تاسو سره په تماس کې یم. د هجمولي سره مترانس کوم پوښتنه دار کړم. که یو څوک په چای شی خاص کې مثال په 100 روپیه دکاندار یا په 10 روپیه پر خاص کې یا هغه څه بلې ورانسي وروسته بیرته ورته راغلی چې دا څه په 100 سنګولي په لس څه واخله، که دی بیرته په کم باندې واخلي خپل شی
پداخ کې به کوم مشکل نه یې. درس محترم مفتی صاحب، تاسو ته د دې ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې درې صورتونه شته. یو صورت دا دی چې یو څوک د چا څخه په 100 افغانۍ شی په پور رانیسي او هغه پیسې یې ورپوره کړې نه وي، ورسې ورته ووایې چې ما خو تا ته په 100 افغانۍ مې ستاسو شی رانیوی، زه پیسې نه لرم، واخله بیرته په 10 افغانۍ یې ستا رانیولې یې په 100 دی په پور، هغه 100 یې ورپوره کړې نه دي، بیرته پر هغه کس چې ده رانیولی دي په ارزانه خرڅ کې، دا نه دی جایز. ډیرو کتابونو لیکلي دي او داسې فرمایي: ولا یجوز ان یبیع بثمن ثم یشتریه باقل مما باعه قبل ان یقبض الثمن. تبین چلرم جل صفحه 320. په هغه بیه چې تا رانیولی دي تر هغه په کم، بیرته پر هغه کس خرڅول نه دي جایز. کدا فی تحفة الفقهاء جلد ام صفحه 55. او دوهم صورت دا دی چې ته د یو چا څخه په شل افغانۍ شی رانیسه او بیرته یې په لس افغانۍ ورکوې. دا وسود ته یو هیله جوړوي. مثلا یو سړی دی تا ته پیسې په قرض نه درکوي، نو ته دغسې یو ترتیب ورته جوړ کړي، ورته ووایه چې دا ستا شی نه دی، ګوره دا دی تا ته پروت دی، دغه ستا شی ما ته راکړه، زه به یې ستا څخه واخلم مثلا په شل، بیرته به یې تا ته په لس درکړم. ته غواړې چې و هغه کس ته بلابود پیسې د سود په طریقه باندې ورکې، نو دغسې یو پیسې سره واړه راواړه. د دې صورت ته مسلې جایز دي، خو تقوا دا ده چې د داسې هیلو څخه ځان وساتل سي. او دریم صورت دا دی چې نه د سود خبرې نه د بل خبرې، یو شی تارانی وي بیرته چې نسو خوښه هغه په خپل قیمت نه د سره نیسي، ارزان یې ورکوې، هیڅ مشکل او شرعي اړخ په تاوان پکښې نشته، ځکه د بیع تعریف ورباندې صادق دی او هیڅ خبره نشته. په تاوای هندی لیکي وایي بیع څه ته وایي؟ اما تعریفه فمبادله المال بالمال بالتراضي، په تاوای هندیا جلد دریم صفحه دوه. نو بس تا ده او د هغه تر مابین زره زه راله کوم داسې شی نسته چې یو داسې شرط نسته چې هغه دې د عقد دپاره یا د عقید دپاره یا د معقود دپاره یا د معقود علیه لپاره نقص، هغه زړه بیا د دې سره هیڅ تعلق نه لري، بیا جایز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب. راجو د بل اولیدم کی بلور. بلے
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بانی خپل نوم را وښه اس د کوم ځای سره په تماس کې اس؟
محمد سلرمی نه
هي. محمد صاحب د سلرمی نه هي څخه در تشرا غلا سو یو خلاصون لا خبرونه د میرا بانی وکي خپل شریف پښتنو مطرح کی. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک دوه ویشت یا درویشت زره افغانۍ ولري، دا د سپینو زرو نصاب دی، زکات به ورکوي، څه دي چې د سرو زرو نصاب نه پوره کوي؟ ځکه د علماو فتوا دا ده چې د سپینو زرو نصاب معتبر دي، دواړه نصابونه معتبر دي، خو دا د سپینو زرو نصاب د انفال المساکین دي. نو لهذا که چا دوه ویشت زره افغانۍ درلودې یا درویشت زره افغانۍ درلودې، کال ورباندې پوره و او نور قرضونه ورباندې نه وه، پر دغه سړي باندې زکات لازم دی، او دی هم نسی کولی چې د بل چا څخه زکات واخلي. دا چې د سپینو زرو نصاب معتبر دی، د سرو زرو نصاب نه دی معتبر. د دې لپاره دا مسله تفصیلواره لیکلې ده په تاوای حقانیه په دریم جلد صفحه 1511 کې، خیر الفتاوا جلد دریم صفحه 425 کې، امداد الفتاوا په جلد دوم صفحه 90 کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب، تاسو د عنایت الله ورور پوښتنې واورېدې. د ده پوښتنه په دې ډول، لومړی وایي د سولای تسپیل د لمانځه طریقه که ټوله مولي صاحب راوسي، او دوهمه پوښتنه یې دا وه چې د سهار تر اذان وروسته دستي لمونځ کول جایز دي او که نه، البته په پیشلمې باندې.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سولات تسبیح د لمانځه یا سولات تسبیح خپله د تسبیح لمونځ مش خلک صلات تسبیح وایي، دا د صلات لپس تکرار پکښې راځي. صلات تسبیح دا پر دوو طریقو باندې راغلی دی. مشهوره او اسانه طریقه یې دا ده ګرانه وروره، کله چې دې نیت وکړي د نفلو د څلو رکاتو نفلو، نو اول ځل تر نیت وروسته سبحانک اللهم دې وویل، بیا به 15 واره دغه تسبیح ووایه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تر دغه ځای پورې په مشهورو روایاتو کې دي. په یو روایت کې دا کلمې هم ورسره سته: ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. که هغه اندازه ووایه او که دا اندازه ووایه، که دا دوهمه اندازه ووایه، ثواب به دې طبعا زیات وي، ځکه په ذکر کې زیاتوالی رالی. 15 واره چې دې وویل، بیا به تر 15 واره وروسته اعوذ بالله و بسم الله ووایه، سورت الحمدلله به ووایه، سورت به ووایه، بیا به لس واره دغه تسبیحات ووایه چې 15 واره سي. بیا به رکوع ته ولاړ سي، په رکوع کې تر سبحان ربی العظیم ویلو وروسته به یې لس واره بیا ووایه چې 15 واره سي. بیا به پورته سي: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. دا چې دې وویل تر تسميع او تر تحميد ورستا يعني تر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ورستا به لسوار نور وای په ولاړی چې 15 ویشت وارس بیا به الله اکبر وای سجده ته به ولاړس په سجده کې دی تر سبحان ربی الاعلى ورستا بیا به لسوار وای چې 15 وارس بیا چې کله د اولی سجده څخه راکشه نستلې سم دم کشه نستلې د دې دوو سجدو په منځ کې به چې کومه کوچنۍ ناسته ده په دې ناسته کې به یې لس واره بیا ووایه چې پردې کړلې بیا به الله اکبر ووایه دوهمې سجدې ته به ولاړ سي په دوهمه سجده کې به تر درې واره سبحان ربی الاعلا وروسته لس واره نور ووایه چې 15 واره سي 15 واره په یو رکعت کې سوه دوهم رکعت کې به یې بیا 15 واره ووایه چې یو نیم سل واره سي په دوه رکعتو کې یو نیم سل واره سوه په هغه راتلونکو دوه رکعتو کې بیا یو نیم سل واره سوه چې درې سوه واره سي درې سوه واره دغه کلمه پکښې ویل کیږي په هر رکعت کې 15 واره صرف پر اوله ناسته به التحیات تر اللهم ربنا پورې وایه او په درېیم رکعت کې به هم سبحانک اللهم وایه همدا یې طریقه ده بحر رایق جلد ام صفحه 2 د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چ اذان خو د سهار د منزل لپاره سنت دی اذان خو باید هغه مهال وسی چې کله د سهار وخت داخل سي خو اوس د زموږ په ټولنه کې د تعصب خبره دا ده چې ډیر اذانونه داسې دي خصوصا په روژه کې د سهار تر سپیدو مخکې کیږي اوس تا پوښتنه کړې ده تر اذان وروسته دسي د سهار مون جایز دی که یا نو که چیرې دا د سهار اذان تر سپیدو وروسته سوی نو خود جایز دی چې مازې سپیدې راوچاودلې بس مون جایز دی او که چیرې داسې اذان سوی چې هغه تر سپیدو مخکې نو خو بیا نه دی روا حاصل دا چې ګرانه وروره چې سپیدو ته اعتبار دی دا زموږ د ښار اذانو ته اعتبار نه دی ځکه زموږ د ښار اذانونه په باور نه دي ځینې مخکې کیږي ځینې وروسته کیږي یعنی چې سپیدې راوچاودلې دستي د سهار مونځ کولی سي تحفة الملوك لكي أوقات الصلاة ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس تحفة الملوك جل أول صفحة شبوش بنزوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتي صاحب نظر ما درور پشتنا درلو ده ده پشتنا پا جه دول ده ویک امام ده یه وقت پر زیل منز ادا کلی وی د امام د جماعت لپاره دوه همزل هغه د هغه وخت منس کولای شي او کنه او کچیر منفرد یی د فرض منز ادا کړی وي په جماعت باندې دوه همزل لپاره هغه منس کولای شي او کنه
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو څوک خپل منز د ماپشن ادا کی دا سړی بیا بل چاته جماعت قطعا نسی ور کولای زکه چې دوه هم جماعت بیا دی کی نو یا به مقتدی د پرزو نیت پس کی د ماپشن یا به د نپلو پس کی کده نپلو ی مکرو دی کده پرزو ی جائز نه دی او کچیر یو مقتدی منز ادا کړی وی ال ته جماعت و دریج د تخپل منز ادا سوی دی په اغه امام پس ته نپلو نیت کولای سي البته د ماپشن پر منز کی او د ماخستان پر منز کی د ماشام پر منز کی نس کولای زکه درې رکعت نپل نستا د مازګر په لمانځه کې نسی کولای ځکه د مازګر تر لمانځه وروسته نفل نشته د سهار په لمانځه کې نسی کولای ځکه د سهار تر لمانځه وروسته تر مرخطو پورې نفل نشته حاصل دا ګران ورور یو څوک چې خپل فرضی لمونځ یوازې ادا کی یا په جماعت ادا کی بل چاته د جماعت لمونځ د داغه وخت بیا نسی ورکولای وو کبل ځای جماعت ودرې دی ورتلای سي ګډون پکښ کوای سي دی به نیت نفل کی هغه به د فرضو نیت امام به بل څوک اون په هغه وختو کې چې مکروه وختونه نه وي درې مختار لیکي ولا مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا اخر لان اتحاد الصلاتين شرط عندنا الدر المختار وحشي ابن عابدين جل اول صفحه 590 تبع دار الفكر بيروت داغه درې مختار یو لسپی ورسته یا یو لسپی ورسته داسې لیکي ومتنفل بمفترض في غير التراويح الدر المختار وحشي ابن عابدين جل اول صفحه 590 تبع دار الفكر بيروت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاکم الله محترم مفتی صاحب خور کیمز به پښتنی درلودې لمړي پښتنی په ډول وای د سولای تسبیح تسبیحات ده شمیر د فاره مش دا ګوتیک شي کاجو په دی وجه چې د حساب رس خورک نسی دا خو به د سولای تسبیح منځ ته تاوان نه رسی او به هم پښتنی په ډول دوی کې څوک چې به قدر په شپه باندې ترې ولوس یا دولس په جو باندې ښینی نو هغه د چې به قدر د شپې ثواب اله سراوړي او کنه
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په صلات تسبیح لمانځه کې د دې تسبوح د حساب دپاره قرار قرار ګوتې کښکشل دا جایز دی د دې دپاره چې هغه حساب ځینې ورک نسي بحر رائق لیکي وذکر فخر الاسلام فی شرح الجامع الصغیر قال مشایخنا ان احتاج المرء الى العد يعد اشاره لا افصاحا ويعمل بقولهما في المطر بحر رائق جلد ام صفحات دجرش تبع دار الكتب الاسلامي دا دغه دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر يقينا مجد قران د قدر په شپه نازل کړی دی او ته خبر یې چې د شپه د ليله القدر کومه شپه ده ليله القدر خير من الف شهر د قدر شپه تر زرو میاشتو بهتره ده یعنی دا چې د قدر د شپې عبادت تر زرو میاشتو بهتر دی دا تفاسیر ټولو دغسې لیکلي دي چې د قدر د شپې عبادت هلته شپه یاده سوې ده مطلقه نو ټوله شپه ځینې مراد د شپې یوه برخه نه ده ځینې مراد داسې مراد نه ده که چیرې چا په دې شپه کې یو جز د عبادت وکړي یا د دې شپې یو جز تر ټوله میاشت بهتر دی البته بهترینه شپه ده که ټوله شپه عبادت وکړي نو تر دغه زرو میاشتو عبادت به یې زیات ثواب لاسته راوړي او که چیرې د شپې یوه برخه وکړي یوه برخه ثواب به یې لاسته راوړي خالي لاس نه ځي خو که هغه ثواب لاسته را نه وړي دا امتیاز بیخي لاسته راوړلی سي چې په دې شپه باندې هره دعا قبلیږي بس چې دا یو دعا یې وکړي په دغه شپه کې یوه برخه کې اتمن به دې دعا قبله سوي او که یوه اندازه عبادت وکړي هم به دې ستر ثواب لاسته راوړی وي والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتی صاحب خور کې مو دوې پوښتنې درلودې لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول وه چې درې ورځې اعتکاف صحیح کیږي او که نه او همدا ډول اعتکاف په څه شي ماتیږي او بله پوښتنه یې په دې ډول وه که یو څوک په لمانځه ولاړ وي او دا کس نارینه وي او که ښځینه معذور وي او د تراوو په جریان کې د بدن څخه اوبه خارج شي نو د دغه اودس یې په دغه اوبو باندې ماتیږي او که نه
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اعتکاف دوه ډوله دي یو اعتکاف سنت دی یو اعتکاف مستحب دی سنت اعتکاف دا دی چې یو څوک د رمضان المبارک د میاشتې په اخرو لسو ورځو کې اعتکاف ته ولویش د یویشتم د شپې څخه یې شروع کړي بیا د اختر تر شپې پورې لس شپې اعتکاف دا موقت سنت دی د پیغمبر علیه السلام طریقه ده او که یې څوک ادا کړي زیات ثواب لري که یې ادا نه کړي سزا هم نشته او یو مستحب اعتکاف دی مستحب اعتکاف د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې تر یو شواروز به کم نه وي خو د امام محمد رحمه الله قول دا دی چې اعتکاف یو ساعت هم کېدای شي نو څوک چې درې ورځې اعتکاف کوي که په رمضان المبارک کې کوي که بدون رمضان کې اعتکاف مستحب دی خو هغه سنت اعتکاف چې هغه لس ورځې دي هغه نه دي ځکه هغه تر هغه لس ورځې نه وي حتی که څوک د یویشتم په شپه باندې د ماښام تر اذانو وروسته اعتکاف ته داخل سي لا هم هغه په ذلت لاسته نه سي راوړلی ځکه خدای باید لس شپې ټولې وایي یعنی د اخر عشره ټوله وایي که نه شپې راتلی که لس تحبة الفقهاء جل اول صفحة يوصل لس او دا دو همي پشتني پا جواب كي بايد وايم چه معذور کس آغا کس بلل كي جي چه آغا داس يو ناروغي ولري لکا دا پزي ويني كي دل یا مستحاضر شزه او یا يو داس زخم بي چه نجوري جي دغه سکاس چې دی او د تازه کی دومره وخت نس پیدا کولای چې د سلور کاته فرض منس پکښه ادا کی نو معذور کس کاودس تازه کی دستی هغه وینشکاره سی یا د پزی وینشکاره سی یا د زخم وبشکاره سی تر هغه مهال چې دی په دی وخت کی وی او د سر ګرځول نسنی غواړ نو لہذا که یو معذور انسان ته سپینې اوبه په لمانځه په جریان کې راسي هم یودس نه دی مات او که معذور نه وي نو بیا اودس ماتی. الاختیار لتعلیل المختار جل اول صفحه نویشت. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اورېدونکي په لور. بلې.
السلام علیکم ورحمة الله.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای مالی کنیولی ده
جان آغا د زنګیاباتو څخه خبر سره کوم زه دې پوښتنې لرم
جان آغا صاحب خدای دې راولر سره اغلاس مهرباني وکړئ نو
زما د مولي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا د ماشین پر سنت باندې سړی ولاړې او جمعات ودرېږي نو بارکه سړي یو رکات کړي څه چمبه کوي کې دوه رکاته کړي څه چمبه کوي او کې درې رکاته کړي څنګه چمبه کوي سلام به ګرځي که به سنت پوره کوي
جان آغا صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول ستاسو څخه ډېره مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د جان آغا ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې ته شرعي جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې چا د ماپښین سنت شروع کړي وه او جماعت ودرې دي نو یو قول دادی چې پر دوه رکاته دي سلام وګرځي او دغه قول فتح القدیر چې زموږ د مذهب معتمد کتاب دی هغه راجح بللی دی خو فتاوای هندیه بحر رائق مبسوط لسرخسی ښه ډېر دلایل پر دې ویلي دي او دا خبره یې صحیح بلکې اصح بللې ده چې پر دوه رکاته دي سلام نه ګرځي پسې پردې کې فتاوای هندیه لیکي ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وقد قيل يتمها كذا في الهداية وهو الأصح كذا في المحيط الصرخسي وهو الصحيح كذا في سراج الوهاج تواي هندية جل أول صفحة يوسف الشل تبع دار الفكر أو هم دار دول بحر رائق لكي وإنما يتمه ركعتين واختلفوا في السنة قبل الظهر أو الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام فالصحيح أنها يتمها أربعة كما صرح به والوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشموني لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى وقيل يقطع على رأس الركعتين ورجحه في فتح القدير بحثا بأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على رأس الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها بحر دوهم جل صفحاش بجعبه تابع دار الكتب الإسلامي بيروت العناية جل أول صفحات سلورسة ودعبه تابع دار الفكر بيروت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم القصة في خوركيمو بستنا در لودة دعوة إزادة شبه قدر دير أرمان لرم أجمولي صاحب دي ما تداس شيء لأورشي كزا شبه قدر رباني ببينم او هم دا ډول کداراتو وایي چې سب قدر په کوم شپو کې لیدل کیږي
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شب قدر پیدا کول اسانه دي خو یوه خبره یاد ساتل پکار دي یو د شب قدر په اړه باندې هغه اوازې دي چې زموږ خلکو اورېدلې دي او یا یې په خپلو منځو کې کوي دوی شب قدر چش بولي وایي پلانکي سړي شب قدر لیدلی و دوی شب قدر دا بولي چې د شپې په منځ کې یو پړک کنده غټه رڼا وویني لکه ورځ بس دی وایي دا د پلانکي سړي شب قدر ولید که دا رڼا ونه لیدل د دې دا ګمان دی چې دا شب قدر نه دی لیدلی دا خبره صحیح نه ده بلکې غالب ګمان دا دی غالب چې شب قدر دا په رمضان المبارک کې په اخرو لسو ورځو کې سته نو که ته د شب قدر ارمان لرې اخرې لسو ورځې ټول عبادت وکا د شک او تری شب قدر به تر لاسه کړي او د شب قدر عبادت به ګټلې وي او چې څه غشتنی دی هغه به په دې شپه کې الله در پر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
تعلم القرآن راديو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.